خو وروسته چې معلومات کړي هغه فیس استاد ته نه دی ورکړل شوی.
نو دې په خاطر چې ګواکې دوی استاد د رهنما یا لارښود استاد ته ورکوي لیکل شوی وي چې دا باید د مونوګراف د لفاف مقابل کې محصل څخه واخیستل شي. هغه زموږ د معلوماتو پر بنسټ چې اخیستې مو د هغه پوهنتون یا ډپارټمنټ کې خپل مشخص، حتی استاد ته یو افغانۍ هم نه ده ورکړل شوی، خو له موږ څخه 12,000 افغانۍ یا له هغه څخه ډېرې پیسې د دې په خاطر اخیستل شوي چې دوی لارښود استاد یا ځینې نور مصارف ډپارټمنټ ته ورکوي چې په اصل کې هغوی ته هم نه دي ورکړل شوي او دغه پیسې د پوهنتون اکاونټ ته تللي. نو ویلی شو چې له بعده مرغه په ډیری پوهنتونونو کې البته خصوصي پوهنتونونو کې دا موضوع شته. ځینې پوهنتونونه 15,000، ځینې 10,000، ځینې حتی تر 15,000 ډېرې داسې پیسې اخلي. او لوړو زده کړو وزارت کې هم فکر نه کوم چې داسې څه قیدات په دوی باندې وضع کړي وي، کوم فشار د لوړو زده کړو وزارت له لوري راغلی وای، نو دغه لړۍ به اوس درېدلې وه. د مونوګراف مقابل کې له محصل څخه د پیسو اخیستل دا به اوس په ټپه درېدلې، خو دا جریان لري، یعنی په دې مانا چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا هم کوم فشار نه دی راغلی.
وفا محمد ناصری چې په کابل کې په یو خصوصي پوهنتون کې ماسټري کړی وایي که محصلان د مونوګراف فیس ورنه کړي د پوهنتون لخوا اجازه نه ورکول کیږي چې رسمي اسناد واخلي.
د تیزس په نامه مونږ د مکمل سمستر فیس تحویل کړی ده، ځکه د پوهنتونونو دلیل دا ده چې دا تیزس یا مونوګراف شپږ کریډیټ ده او د دې لپاره باید تاسو په وروستي سمستر کې دا کریډیټونه واخلئ او د مکمل سمستر فیس باید تحویل کړئ. د نه تحویلېدو په صورت کې نو واضح خبره وه چې زموږ د تیزس هغه کومه پروسه چې وه، لکه د عنوان منظورېدل او بیا د پروپوزل منظورېدل او بالاخره تیزس او تیزس نه دفاع، دا پروسه ځنډېدلې. موږ همدا اوس هم د ځینو ټولګیوالو مثالونه ځان سره لرو چې د هغوی دفاع پاتې ده او دلیل یوازې همدا ده چې دوی هغه د شپږ کریډیټ یا د سمستر فیس نه ده تحویل کړی.
و موږ غوښتل په دې اړه د خصوصي پوهنتونونو د مسؤلانو نظرونه هم واخلو. هغوی په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. خو د لوړو زده کړو وزارت ویان حامد عبیدی وایي هیڅ پوهنتون دا حق نه لري چې د لیسانس او ماسټرۍ دورو د زده کړو په مهال له محصلانو د مونوګراف فیس واخلي.
د لیسانس او د ماسټرۍ د مقررې په اساس د مونوګراف لیکل او د تیزس لیکل دواړه د تحصیلي دورې برخه ده او ایتس پوهنتون او د لوړو زده کړو مؤسسه نشي کولای چې د مونوګراف د لیکلو په بهانه یا د تیزس د لیکلو په بهانه د محصل څخه فیس ترلاسه کړي، ځکه چې محصلین د تحصیلي دورې په ترڅ کې دوی د مونوګراف یا د تیزس د کریډیټونو فیس پوهنتون ته ورکوي. په دې معنی چې یو مسل چې لسانس دوره کې درس وایي دوی یو برخه د تحصیلي دورې د مونوګراف کریډیټونه دي چې دوی عملا دغه کریډیټ پیسې د سمسترونو په جریان کې تحویلوي. نو بیا پانتون حق نه لري چې د دویم ځل لپاره د مونوګراف لیکلو په بهانه د مسل څخه فیس ترلاسه کړي. په همدې شکل په ماسترۍ دوره کې ځکه چې محصلین عملا د تیزس د کریډیټونو فیس تحویلوي، نو د دوهم ځل لپاره د تیزس لیکلو لپاره هیڅ پوهنتون یا د لوړو زده کړو مؤسسه که دا دولتي وي او که خصوصي وي حق نه لري چې د محصلینو څخه فیس ترلاسه کړي.
ښاغلی عبیدی وایي که کوم پوهنتون له محصلانو د مونوګراف فیس اخلي دوی ته د مستند شکایت وکړي چې ستونزه یې ورته حل کړي.
که څه هم په دغه مورد کې دولتي پوهنتونونو کې دغه ستونزه شتون نه لري، خو خصوصي پوهنتونونو کې شاید تاسو ته شکایت رسیدلی وي چې ځینې پوهنتونونه د مونوګراف لیکلو لپاره یا د تیزس لیکلو لپاره د محصلون څخه فیس غواړي. که چیرې دغه موارد مستند شي او محصلین موږ ته مستند خپل شکایت ورسوي، د لوړو زده کړو وزارت به رسیدگی وکي او کوم پانتونه چې دغه سرغړونه کوي تادبی موارد به دوته په پام کې ونیول شي.
درنو اوریدون کو دا ول دیونه د تان دي څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا خ وخت ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
جګړه یوازې د انسانانو لمنځه وړل، د سیمو تخریب، د زیربنا ورانول او د خلکو بېکوره کول نه دي، بلکې جګړه د یو عظیم تاریخ مسخه کول هم دي. د تاریخي آثار ورانول، د لرغونو ابداتو ویجاړول او د تاریخي سیمو ورانای هم د همدې جګړې پایله ده. په افغانستان کې د جګړو د زیاتېدو له امله د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت په ګډون د ټولو افغانانو یوه ویره لدی ده چې جګړه تاریخي سیمې، لرغوني آثار او پخواني آبادات ویجاړ نه کړي. خو څه پکار دي چې د دې کورسو د جګړې له سولمبو لږ تر لږه کورته یاد شوي سیمې او آثار خوندي وساتو. نن حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګ او هنر له معین ښاغلي هارون حکیمي صاحب سره پر همدې موضوعاتو خبرې اترې کوو. حکیمي صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته. جګړه د افغانستان آثار، لرغونی آبادات او تاریخي سیمې څومره د بربادۍ له ګواښ سره مخ کړي.
جګړه ځپونکې ده، جګړه هر څه ځپي. جګړه ژوند اخلي، جګړه خوشحالي اخلي، جګړه آبادی اخلي، جګړه آرام او سکون اخلي. او متاسفانه د هیواد اوږده جګړه، بارني تپلسوې جګړه، د لسیزو راهیسې د زموږ هر څه اخلي او ځپي. په ځانګړې توګه کله چې د تاریخي ابداتو خبر راځي، کله چې د لرغونو آثارو خبر راځي، او کله چې زموږ د هنرونو خبر راځي، په دې برخه کې دې جګړې ته مشخص لارښودونه ورکول شوي دي. کله چې پر افغانستان باندې د افراطیت د پیل هڅې شوي، یوه موخه د دغه افراطیت سره دا ورکول شوي چې د افغانستان کلتوري ارزښتونه واخیستل شي. تاسو د بهرنیو جنګیالیو نړیوال تاریخ وګوري، پیلې د شوروي په وړاندې د افغان جهاد لملاتړ کیږي. په 1901 کې چې کله عرب جنګیالي پاکستان کې ځای پر ځای کیږي، نو د هغې لویې موخې سره چې دوی به د افغان مجاهدینو سره مرسته کوي، دوی ته یوه موخه د کوربه هیواد یا پاکستان لخوا دا ورکول کیږي چې دوی د افغانستان هنرونه له منځه یوسي، ذهنیت او جوړښتونه له منځه یوسي، تاریخی آبدات او تاریخی آثار او درغونی صحیح لمنده یوسی. چه ورست دغا موخه د افراطی دولو لخوا پا تاقیبی توگه پا لیسته ویده، او موش ولی دل چه بالاخره دا د افغانستان د لرغونی موزیم او رانولو، د افغانستان د آبداتو پا لطولو، د بودا پا چپکولو تمام نسوه، بلکه دوامی وکی. او دا وقتا سنگه چه تاسی در روانی جگری خبره کوی، زموږ ګڼ شمېر عبادات د تهدید سره مخ دي. دا وخت موږ په هیواد کې 1994 سبت عبادات لرو، ولې په مجموع کې د لرغونو عبداتو، لرغونو ساحو، تاریخي مینو شمېره تر 15,000 اوړي. ډېرې دغه عبدې او تاریخي سیمې دا وخت د جګړې له خطر سره مخ دي. زه
بالکل
افغانستان آبدی ولوټي، یعنی تاسو ته معلومه ده چې د باختر گنجینې د طلایي آثار مجموعه د افغانستان تر ټولو ښه استازو لیکي په نړیواله کچه. لکه مینه چې هغه آثار لاسته راغلي، په هماغه مینه کې په وروستیو کې پاکستانیو کیندونکو خپل سرې غیر قانوني کیندنې کړي، ځکه چې هغه سیمه د طالبانو لاسته لوېدلې. موږ دغه راز دغه نن خبر ترلاسه کړي چې په پکتیکا کې پاکستانی کیندونکي د طالبانو سره یو ځای راغلي او خپل سرې کیندنې پیل کړي دي په مټاخان ولسوالۍ کې. موږ دا یو پلان سوی سیستماتیک هڅه د افغانستان د تاریخ، د افغانستان د هویت او د افغانستان د ارزښتونو د لوټولو په موخه ګڼو، او په دې کې هیوادونه شکیل
ښکاره پر طالبانو باندې دا تور لګول کېدای شي چې ګنې له پاکستاني کیندونکو سره مرسته کوي چې د افغانستان لرغوني آبادات، تاریخي سیمې او یا هم د افغانستان آثار په یو نه یو ډول هغه ډول چې وړاندې شوي هماغه تیر تاریخ پرې تکرار کړي.
مستند راپورونه موجود دي چې د دوی سره په لیکو کې ان تر تخاره پورې پاکستانیان رسیج او حالت د آی خانم په تاریخي او لرغونی سیمه کې کېندې کې ښکارا شواهد موجود دي چې دوی د پکتیکا په مچاخان کې خپل سر کېندې کې ښکارا شواهد موجود دي چې دوی زموږ په لرغونو آبداتو لرغونو ساحو تاریخي آبدو کې څنګه رنيسي او دغه راز ډېری آبدې د دوی د بریدونو څخه زیانمنې شي. په وروستیو کې په بلخ کې یو ډېر تاریخي مسجد چې د ابو نصر فارسا مسجد بلل کېږي دغه مسجد د دوی د بریدونو له امله متضرر شوی دی. دروازې او کلکینونه او تاریخي دیوالونه چې تازه یې بیا رغونه شوې په دغو بریدونو کې زیانمن شوي دي. دغه راز باید یادونه وسي چې ډېرې هغه آبدې چې د دوی لاسته لوېدلي د بیا رغونې یا د ترمیم کار یې درېدلی دي. په دې جمله کې موږ په ځانګړې توګه د زرغونې انا د مقبرې یادونه کولی شو، د لوی احمدشاه بابا د مور.
آیا ارقام شته چې د وروستیو جګړو له امله څومره لرغوني آبادات یا هم تاریخي آثار ویجاړ شوي، په ځانګړي ډول د تیر می میاشتې راهیسې چې کومه جګړه پیل شوې؟
ویلی شم چې تر لسو زیاتې تاریخي آبدې د دې جګړې څخه متضرر شوي دي. په ځینو آبداتو کې راکټونه لګېدلي دي، په ځینو آبداتو کې وسلوالو سنګرونه نیولي، په ځینو آبداتو کې وسلوال په داسې شکل ځای پر ځای شوي دي چې یعنی نه باید چې وایي موږ د 1945 د هاګ د کنوانسیون غړیتوب لرو چې د جګړې پر مهال د لرغونو آبداتو تاریخي سیمو د خوندیتوب ټینګار کوي. د دغه کنوانسیون د پلي کېدو او دغه راز د افغانستان د هویت د ساتلو په موخه چې دا د ټول هیواد هویت دی، دا د ولس مالکیت دی، باید چې وسلوالو ډلو تاریخي آبداتو ته پام کولی، خو متاسفانه نه یوازې دا چې پام نه کوي بلکې د ځان ساتنې په موخه یې د سنګرونو په توګه استفاده کوي.
یو بل بحث د جګړې په ګټې د لرغونو آثارو قاچاق دی، دا اندېښنه څومره جدي ده؟
کله چې جګړه زیاتېږي لرغونو آثارو تور بازار هم وده کوي، ځکه چې یو خو په دغه موده کې غیر قانوني کیندنو ته زمینه برابرېږي، بل په دغه موده کې قاچاق وړونکو ته د برخې کاروباریانو ته هیله مندي پیدا کېږي چې د دوی لاسته به هغه څه ورځي چې په ثبات کې هغه ناممکن وي. طبعا موږ له بده مرغه پر بعضې بندري سیمو هم امنیتي لانجې او ستونزې لرو چې دا پخپله دا اندېښنه زیاتوي، په داسې حال کې چې افغانستان په پرله پسې توګه هڅه کړې چې خپل آثار خوندي کړي. په کور دننه د ټولو امنیتي بنسټونو سره همغږي زیاته شوې، دغه راز د افغانستان د آثارو جزئیات په نړیوالو ډیټابیسونو کې خوندي شوي. نړیوالې امنیتي ادارې د انټرپول په شمول د افغانستان سره یو تړون ته رسیدلي موافقه شوې چې د افغانستان آثار چې جزئیات او مشخصات یې په نړیوالو سیستمونو کې ځای پر ځای دي، که هر ځای وموندل شي هغه به بېرته افغانستان ته سپارل کېږي. او په دې جمله کې د تیرو نږدې 300 کلونو په جریان کې 300 زیات آثار بیرته افغانستان ته د نیک مرغه راستانه شوي چې دا د آثارو د ورکېدو او د چور او دغه راز د قاچاق مخنیوی کوي. د دې تر څنګ افغانستان د 1970 کنوانسیون غړیتوب لري چې هغه د لرغونو آثارو د قاچاق پر مخنیوي باندې ټینګار کوي. موږ هڅه کوو چې د ټولو خواوو څخه د آثارو مالکیت څنګه د دې ولس دی، دغه راز آثار د دولت په واک کې د قاچاقبرانو لاسته ونه لویږي، که په لاس کې ځینې واخیستل شي. او په دې برخه کې هڅه کوو چې عامه پوهاوی زیات کړو، ځکه چې دا د ولس ملکیت دی، دا د ولس مالکیت دی او دغه حص باید پکښې وغوړېږي او پراخ شي. په دې توګه موږ غواړو دا وفهمول شي چې زموږ ولس په دې کې په هر اړخیزه کچه د حکومتي بنسټونو سره همکاري وکړي او پرې نږدې چې خپل تاریخ یې د هغو د موخو قرباني کړي چې خپل هویت نه لري او د یو هیواد په توګه غواړي چې د بل هیواد یا افغانستان هویت ته زیان واړي.
اوس له طالبانو او نورو ډلو سره د دې سیمو د ساتنې او یا هم د آثارو د خوندیتوب لپاره خبرې شوي، ځکه په وروستیو کې دې ډلې ویلي کومې سیمې چې تازه دوی نیولي هلته به د تاریخي آبادات سره کار نه لري، نه یوازې دا چې سره او کار به ورسره نه لري بلکې خوندي به یې ساتي.
له بده مرغه څه چې ویل کېږي هغسې نه کېږي. د دولت وسوال مخالفی ډلی وای یو څه کوي بل څه، او حتی په ویلو کې هم اختیار نه لري، په کولو کې خو یې اختیار طبعاً چې د نورو سره دی. زموږ وروستیو تجربو موږ ته وښودل چې د دوی وینا د عمل سره ډېر توپیر لري، او بیا دغه عمل چې موږ یې وینو چې زموږ په تاریخي ابداتو کې راکټونه لګېږي، چې موږ یې وینو چې زموږ د تاریخي ابداتو د 90 کلن مسجد ودانۍ په قصدي او پلاني توګه غواړي چې چپای کړي، او زموږ د 2300 کلن تاریخ او بیا وروسته د کوتکي امپراتورۍ پلاز نارنج ماڼۍ د سنګر په توګه استفاده کېږي، او دغه راز په آی خانم کې او په پکتیکا کې خپل سری کیندنې کېږي. موږ مستندسازي پیل کړې ده چې وګورو چې په کومو ساحو کې دوی خپل سری کیندنې کوي، او چیرې د دوی سره بهرني کیندونکي یا لرغونپوهان دي. په دې هکله به موږ ډېر ژر راپورونه نه یوازې
دوام سره سره تاریخی آثار او لرغونی آبادات خوندی وساتو.
زموږ یو هیله دا ده چې د سولې په مذاکراتو کې دغه ارزښتونه د افغانستان دغه مادي کلتوري اړخ ضمانتونه ترلاسه کړي. په دوم قدم کې عامه پوهاوی زموږ په ولس کې چې ولس د خپلو آبداتو په ساتنه کې متوجه شي. زموږ تاریخي آبدې مقدسې دي، زموږ لرغونی آثار زموږ لپاره دایمي او حیاتي ارزښتونه دي، او د دې مالکیت د ولس سره دی. ولس باید چې پرې نږدي چې د بیګانه او په پالیسي او پلان یې وسلوالې ډلې دغه آثار لوټ او ویران کړي. دغه راز زموږ هیله د نړیوالې ټولنې او نړیوالو بنسټونو څخه ده چې دغه آثار خو بیا نه یوازې د یو ملت بلکې د بشر مادي ارزښتونه دي یا د مادي فرهنګ اړخونه دي. په دې توګه ټول پر دې مسله باندې دغه راز د نړیوالو کنوانسیونونو پلي کېدلو ته زمینه برابره کړي چې هغه پلي سي، او زموږ تعبدې زموږ آثار زموږ ارزښتونه د جګړې څخه خوندي شي. دغه راز زموږ ډېره اندېښنه د ناملموس یا ژوندي کلتور او کلتوري ارزښتونو په هکله هم ده. هغه ورځ یو هنرمند په کندهار کې د خپل کور څخه راوېستل شو په داسې حال کې چې د هنرمند میرمنې وسلوالو ته پلو نیولی و. پلو د یوې تورسرې د یوې میرمنې د یوې ښځې پلو زموږ په کلتور کې ډېر لوی ارزښت دی. موږ پلو ته درناوی لرو، په پلو کې قاتلان بخښل شوي دي. په داسې حال کې چې یو عاجزه یو ملنګ یو غریب هنرمند د پلو په روی هم پرې نه شو ورسو، دلته معلومه شوه چې زموږ دغه ناملموس کلتور هم له نظره غورځول شوی یا سرغړونه دي لیدلې. تر هغه وړاندې څو ورځې یوه کور ته وسلوال ننوتلي او د ښځو کالي یې پلټلي، زموږ په کلتور کې دا هم نه راتل. دغه راز څو ورځې وړاندې تر هغه په کونړ کې د اکسیجن د تولید په خونه په روغتون کې راکټ لګېدلی وو. زموږ ناروغان هم د دغې جګړې څخه خوندي نه دي. په داسې حال کې چې د جګړې اخلاق دا نه جابوي چې د ناروغانو لپاره یو له درملنې اتاق دې هم تر راکټي برید لاندې راشي. موږ د مادي کلتور تر څنګ د معنوي کلتور د ناملموسو آثار د ګواښ سره مخ یو، هیله مو دا ده چې زموږ وسوال مخالفین کلتوري ارزښتونو که دوی غواړي، که دوی د دې وطن په هکله فکر لري، که دوی لږ هم ادعا د دې وطن سره تړاو لري، دغو ارزښتونو ته توجه وکړي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین هارون حکیمی له تاسو ډېره مننه.
مننه.
جمالو نم دیارا وطن فرمان گرانی جوالو نند زان جڑ کڑے دا جمالو نند یار غلے دا دخپل وطن فرمان گرانی جوالو نند زان جڑ کڑے دا جمالو